آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زن زرانه یوسفزی یم. تاسو ته د دې وخت د سهارنی خبری خبرونه د دوامې برخې سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د می د میاشتې 3 منټه ده. په خبرونه کې به واورئ د حزب اسلامي 55 بندیان خوش شول، خو حزب لا اوس هم ده خوشاله، او د پاکستان د استخباراتو مشر پرون سه‌شنبه کابل ته راغلی و. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي.
د خبرونو لنډیز: پرون د عراق سرحد ته نږدې په سوریه کې د مهاجرو په یوه کمپ باندې د داعش د ملیشو په یوې خونړۍ حملې کې 23 تنه وژل شوي. د مصر د سینا په ټاپو کې د یوې قوي قبیلې خلکو د داعش د ډلې 15 تنه ملیشه وژلي دي، او د کرملین په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا او د روسیې جمهور رئیسان به د جولای په میاشت کې د خپل ملاقات په وخت کې په سوریه کې د یوربند په ټینګولو ټینګار وکړي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون د عراق سرحد ته نږدې په سوریه کې د مهاجرو په یوه کمپ د داعش د ملیشو په یوې خونړۍ حملې کې 23 تنه مهاجر وژل شوي دي. دا خبره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی کړې ده. ویل کېږي چې 50 تنو ځانمرګو بم چونکو د کمپ په داخل او د کمپ نه بهر ځانونه په بمونو تباه کړل. په دغه کمپ کې عراقي مهاجر او د سوریې بې ځایه شوي خلک ډېره دي. هلته په سیمه کې د سوریې او د کردانو چارواکو ویلي دي چې زیاتره مړي په دغه موقتي کمپ کې هغه پراته مهاجر وو چې د عراق او د سوریې د هغو سیمو نه تښتېدلي او دغه کمپ ته راغلي وو چې د داعش ډله پرې کنټرول لري. د مصر د سینا په ټاپو کې د یوې قبیلې خلکو او د داعش د افراطي ډلې د ملیشو ترمنځ په جنگ کې د دغې ډلې 8 تنه وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي دي. د تارابین د قبیلې خلکو په دې څو وروستیو هفتو کې د داعش د ډلې د محلي ملیشو سره د جنگونو نه وروسته د دغې یاغي ډلې په ضد د سینا د ټاپو په شمال کې یوه نوې جبهه جوړه کړې ده. د دغې قبیلې یو مهم شخص موسی الوله ویلي دي چې دغه جنگ پرون د رفا په ښارګوټي کې چې د غزې سرحد ته نږدې پروت دی شوی دی، او په هغې کې د دوی د قبیلې نه څوک نه دي وژل شوي. د مصر امنیتي قواوې د سینا د ټاپو په شمال کې د څو کلونو راهیسې د افراطیانو په ضد مبارزه کوي. له بلې خوا، پرون د قاهرې په ښار کې د وسلوالو کسانو د پولیسو په یوې ګزمې باندې په حمله کې درې پولیس وژلي او 15 نور زخمي کړي دي. د حاسم په نامه یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی، او د مصر حکومت وایي چې دغه ډله د اخوان المسلمین د غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. کرملین د سې شنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ټلیفوني خبرونو وروسته یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي د دواړو ملکونو مشران به د جولای په میاشت کې ملاقات وکړي او په سوریه کې به د اوربند د ټینګېدو لپاره کوشش وکړي. کرملین په دغې اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د پوتین او د ټرمپ ترمنځ خبرې ډېرې ګټورې وي. سره له دې چې نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس په ملاقات کې په منځنی ختیځ کې د سولې د مذاکرو د پیل کولو موافقې ته چندانې توقع نشته دی، مګر بیا هم جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي دې ته هیڅ دلیل نشته دی چې ولې دې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ سوله ونشي. او هم د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس په دې وروستیو ورځو کې ویلي وو چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو اوږد جنجال به د ښاغلي ترامپ په وخت کې ختم شي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما د 2018 کال د مې د میاشتې په 2 منټې په یوې ټلویزیوني وینا کې د خپل ملک خلکو ته وویل چې د امریکا خاصو قواوو د القاعده مشر بن لادن پیدا کړی او وژلی دی. د امریکا خاصو قواوو د شپې په 1 بجې د هاګ په 2 هلیکوپټرونو کې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د بن لادن په کور حمله وکړله. دغه برید تقریبا په 30 دقو کې ختم شو، او د هغې په نتیجه کې په خپل بن لادن او د هغه د یوزوی په شمول 15 تنه ووژل شول. عینی شاهدان وایي چې د مالی په مرکزی برخو کې د حکومتي قواو په یو کاروان باندې د وسلوالو کسانو په یوې حملې کې لس تنه عسکر مړه او نه نور زخمي شوي دي. د مالی د فوج یو نطاق ډګروال د میران کیانی په دغې پیښې کې د عسکرو د مرګ په باب د معلوماتو نه ډډه وکړه، مګر په هغې سیمې کې یو عسکر چې د نوم د اخیستلو نه انکار کړی دی خبر اعلان ته ویلي دي چې په دغې حملې کې لس تنه عسکر مړه شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د داخلي حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او پرون د سې شنبې په ورځ د برازیل په لوی ښار ریو دی جنیرو کې یو شمېر دولتي کورونه اور اخیستی وو. د برازیل پولیسو ویلي دي دوی ګمان کوي چې دغو کورونو ته به هغو بدماشانو اور ورچولی وي چې د مخدره موادو په ضد د پولیسو د عملیاتو سره مخالفت لري.
سو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته. د حزب اسلامي 55 بندیان خوشی شول خو حزب نه دی خوشاله. حزب اسلامي وای کوم موافقه چې د حزب مشر ګلبدین حکمتیار او جمهور رئیس محمد اشرف غنی لاسلی کړي دا پکې راغلی چې د حزب سیاسي بندیان باید وختي خوشی شوي وي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اشوک الله رحیم زوی په دې باره کې یو رپورت جوړ کړی چې تاسو ته دراوړو.
سره لدی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان د حکومت نه د خپلو نه شپېتو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه، خو حکومت یوازې 55 خوشی کړي دي. ځینې راپورونه وایي چې دا کسان د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په غوښتنې نه دي خوشی شوي، خو په خپله حزب اسلامي بیا وایي چې د دې کسانو په دسیو کې ځینې ستونزې موجود وي او هیله وښوده چې ډېر زر به خوشی شي. حزب اسلامي وایي د احتجاج په ډول یې خوشی شوي 55 زندانیان په رسمي ډول نه دي ترلاسه کړي، خو امریکا غږ ته دا تایید کړل چې دغه زندانیان خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي. د حزب اسلامي یو ویان قریب رحمان سعید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په مشري سیما سمر تور ولګوه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ د هلزولو سره د همکارۍ پر ځای کوخخ کوي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د تفاهم په مخ کې خنډ شي.
جناب سیما سمر، اغلی سیما سمر په خپله د هغه دلی تپاره نه ده چې د دوه نوي او نوښته پورې د جنګونو په جنګونو کې د بېګناه خلکو په وژلو متهم دي او دا په خپله د هماغې ډلې یو تپاره نه ده. په هر صورت باندې د بشري حقوقو کمیسیون د دې په ځای باندې چې د دولت او د مخالفین ترمنځ تفاهم نامو او په افغانستان کې د جنگ او جدل د ورکېدو او په افغانستان کې د سولې او امن د قیام لپاره هلې ځلې وکړي، برعکس کوشش کوي چې هغه تعهدات چې شوي هغه تعهدات نقص شي او بالاخره د سولې دغه تفاهم لیک چې کوم شوی دی ته نقصان ورسېږي او زیان رسېږي. زه په دې باندې افسوس کوم. دوی موږ د بشري حقوقو طرفدار نه بلکې د بشري حقوقو ناخذین ګڼو.
د حزب اسلامي د چارواکي میرمن سمر د بشري حقونو مدافع نه بلکې ناقض وګڼله. کڅه هم چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ټینګار کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي بندانو قضیه دی د افغانستان د اساسي قانون لمخې وڅېړل شي او هغوی چې د بشري حقونو ناقضین ګڼل کیږي نه دي خوشی کیږي. خو د حزب اسلامي ویان قریب رحمان سعید وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې تفاهم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان لبخې شوی او هم دا فرمان قانوني مرجع ده. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دولت د هغو کسانو د خوشی کولو حق نه لري چې د بشري حقوقو ناقضین ګڼل کیږي او جنگي جرمونه کړي وي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې په دغه ډول پریکړو کې بشري ارزښتونه، عدالت او د قانون حاکمیت ته پام وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دریځ همیشه دا ده چې په هر پروسه کې، په هر اقدام کې، په هر تصمیم کې عدالت مد نظر ونیول شي او په عین زمان کې بشري ارزښتونه او همدارنګه د قانون حاکمیت او دا مسائل په پام کې ونیول شي. او زموږ دریځ هم دا او زموږ پیشنهاد هم دا و چې د افغانستان دولت هیڅکله نشي کولای چې هغه کسان چې په جنګي جرایمو باندې یا د بشریت جرایمو په تور باندې دوی متهم شوي دي یا دوی محکوم شوي دي هیڅوک د دې صلاحیت نه دی چې دوی خوشي کړي او د بخښنې یا د عفو هغه میکانیزمونه چې دي هغه په اساسي قانون کې راغلي دي او مونږ د قانون اساسي تطبیق غواړو او مونږ د بشري حقونو د ارزښتونو تطبیق غواړو. د دې لپاره دا دوه اصل او ډېر مهم اصول دي دولت لپاره او زموږ غوښتنه هم دا ده چې د معافیت فرهنګ په مقابل کې دولت جدي مبارزه وکړي. د دې لپاره چې د معافیت فرهنګ خپله ډېر یو عمده چیلنج ده د عدالت د تطبیق په مقابل کې او د بشري ارزښتونو د تطبیق په مقابل کې.
خاغلی صدیقی همدارنګه وویل که حکومت په یاد شوه موارد سترګې پټې کې لیوې خوابه په هیواد کې د مافیات فرهنګ ترویج شي او لبل خوابه د قربانیانو حقونه وخوړل شي. د بشري حقونو بیان د مافیات فرهنګ په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تطبیق په چارو کې یو لغټو ستونزو یاد کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان د استخباراتو مشر نوید پسیشنبه کابل ته لاړو خود سفر ایجنډا او نور جزئیات ډیر نه دي سرګند. افغان او پاکستانی منابعو د امریکا غږ ته ویلي چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس ډګر جنرال نوید مختار د سشنبه د ورځې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تاسیساتو په سر د خرابو شو اړیکو د ښه کېدو په مقصد شوې دي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر ښاغلي محمود خان اچکزي سره د مرکې ته چې تاسو ته درورو.
نوید مختار، په کوم هدف کابل ته راغلی او دا سفر څومره مهم دی؟
یقینا افغانستان غمیزه خو اوس ډېره زړه سوه، ډېر دومره لوی جنگ، دومره لوی بربادي د جهان په ټول تاریخ کې نه ده شوی. مراتن رئیس خلکو اورېدلی دی چې پلاني یو سړی د فتح خبر رسو شپږ میله منډه وکړه. دا مراتن وار د 1980 نه شروع شوی دی، اوس دا د 1980 تقریبا و دېرش کاله یو ملت په سرو وینو کې لمبیږي او جهان ورته ولاړ دی باک نه پکې. وخت په لږی موږ په خپله پښتونخوا ملي پارټۍ په خپله زموږ ګوند ټول جهان د افغانانو پوروړی بولي.
نو اڅکزای صاحب، دا خو د ولسونو خبره ده، د نظام خبره او بیا په پاکستان کې د اردو خبره بیله خبره ده. نو نوید مختار له کوم پیغام سره کابل ته راغله؟
نوید مختار سفر دی خدای په خیر کی، دغه د مخه چې کوم سفر سوی دی هغه زیات اهمیت ور دی. تاسو خبر یاست دلته په پاکستان کې ګرد ګوندونه یو د بل سره په جنگ دي، یو د بل خلاف تحریکونه چلی، یو د بل خلاف د استیفې مطالبه کوي. لیکن دا ډیره د خوشبختی خبره ده، الله پاک دې برکت واچي چې د پاکستان د ټولو ګوندونو ییکلی نواز شریف ګوند هم شامل، ډیر مشران خلک یو سپیکر او راجا ظفر الحق په دې کې، د عمران خان د ګوند سړی هم په دې کې، داسې ګوند نه و. او هغه ګوندونه چې په څلورو سره او صوبو کې بچی ده او په مرکز کې بچی ده، دا ټول په دې دغه کې شامل و. دومره لوی وفد.
تاسو ممکن تر بل هر چا افغانستان ته زیات سفرونه کړی وي، ورسته سفر مو له نورو سفرونو سره څه توپیر درلود؟ کابل د اسلام آباد له خبرو راضي خو له عملی اقدام نه سخت ناراض ده.
توپیر یې دا و چې پاکستان جوړ شوی دی دومره لوی وفد چې په هغه کې د پاکستان د ټولو ملیتونو او اولسونو او د څلورو صوبایي حکومتونو حکمرانان او د مرکز حکمرانۍ د نواز شریف په دې کې دا ټول شامل. دا په لومړي ځل د پاکستان یو داسې وفد تللی دی چې په تاریخ کې نه غرته تللی دی، نه شرق ته، نه جنوب ته، شمال ته. د دې معنی دا چې د پاکستان اولسونه او ملیتونه ټول په دې متفق دي چې په هر حال افغانستان ته باید امن راشي او افغانستان امن د پاکستان د سالمیت او د پاکستان د امر سره تړلی دی.
ډیر مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغانستان په حکومت غږ کړی چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. پاموکړی د عزیز الله پوپل دی رپورټ.
په کندهار کې د بیان د ازادي د نړیوالي ورځې پر مهال په جنوب کې میشتو خبريالانو اندیښنه وشو چې معلوماتو ته لاسرسي تر بل هر وخت ورته سخت شوی دی. د دې سیمې خبريالان وایي چې په ځانګړي ډول په امنیتي او تحقیقاتي راپورونو کې دوی اړ دي چې له پټو سرچینو څخه په ځینو مواردو کې معلومات راغونډ کړي چې دا کار وروسته ورته د ګواښونو سبب شي. د جنوب خبريالانو پر حکومت ژغ وکړ چې د بیان د ازادي په لار کې عملی ګامونه واخلي او موجود خندونه له منځه یوسي.
د دې ژوند د نور ولایتونو ترڅنګ کندهار ماغه ولایت دی چې د نور ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته لاسرسي سخت شوی دی او ځینی حکومتي چارواکي په لوی لاس معلومات پټوي
کی د بیان ازادۍ ته ټول مسولین لا تر اوسه پرې نه دي ژمن. خبریالان رپورټونه جوړوي، پسته منفي غبرګونونه لري. په دغه سې حالات کې خبریالان اړ دي چې د پټو سرچینو څخه معلومات واخلي تر څو خلک خبر کړي چې وروسته بیا کېدای شي په دې برخه کې مشکلات رامنځته شي او خبریالان وګواښل شي چې دا کار هم سوی دی.
د خبریالانو د امنیت په برخه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د آریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د ماین په چاودنه او په زابل کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. په کندهار کې د جنوبي ولایتونو د خبریالانو په ګډون د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هم پر افغان حکومت غږ وکړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په جنوب کې د یونما رئیس سایمن ګاس چې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي پیغام لوست، افغانستان بیا هم د خبریالانو لپاره له ګواښونو څخه ډک هیواد یاد کړ. د یونما رئیس وایي موږ دلته نن د سټیج پر سر د هغو خبریالانو انځورونه وینو چې خلکو ته د معلوماتو د رسولو په لار کې ځانونه قرباني کړي. دا اړینه ده چې مقامات د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه واخلي تر څو د ناسمو معلوماتو مخه ونیسي. او زه د دې ورځې په مناسبت پر ټولو خواوو باندې غږ کوم چې په ټولنه کې د عدالت د خوندیتوب لپاره د خبریالانو فعالیتونو ته درناوی ولري. د کندهار والی همایون عزیزی ډاډ څرګند کړ چې اداره د بیان د ازادي اصل تجمنه ده او د خبریالانو په وړاندې پرتې ننګونی بل منځوړي. خو نوموړي پر ځینو رسنیو هم غږ وکړ چې ټولنیزو حساسیتو ته په کتو د ذهنیت جوړونې لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي او د فکری تنوع زمینه برابره کړي.
زه د کندهار د ولایتي ادارې د مسؤل په صفت نن یو وار بیا ستاسو په حضور کې بیا تعهد کوم، ستاسو سره تعهد کوم چې زه او زموږ همکار تیم دغه اصل ته احترام لرو او دغه اصل ته باور لرو او ستاسو د بې طرفه خبر رسونې ته باوري.
جنوبي ولایتونه د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره له تیرو څو کلو راهیسې یوه خطرناکه سیمه بلل کیږي. خو د دې ټولو ننګونو سره سره په کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې شپاړس سیمه ییزې راډیوګانې او درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت لري چې تر 200 زیات کسان په نشراتي برخه کې ورسره کار کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په جمهور رئیس ډونالد ټرمپ باندې د خپلې واکمنۍ د سلو ورځو د پوره کېدو وروسته مختلفې تبصرې شوې دي. پام وکړئ په دې حقله باندې د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن مومندی تاسو ته دراوروي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل واکمنۍ د لومړۍ وسلو ورځو د بشپړ کېدو په مناسبت د پنسلوانیا په هارزبرګ کې د خپل هغو پلویانو سره چې په خو او بدو وختونو کې د ده سره ولاړ دي د انتخاباتي مبارزې په طرز او غونډه کې ګډون کړی و. جمهور رئیس ټرمپ وایي
to reflect on an incredible journey together and to get ready for the great great battles to come and that we will win in every case.
د دې لپاره چې په ګډه مو د نه منلو وړ سفر پیل کړی وي او د راتلونکو سترو مبارزو لپاره باید چمتو اوسو او موږ به په هر مسله کې بریالي وو، موږ به یې وګټو. ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ وسلو ورځو کې یو شمېر اجرایه فرمانونه لاسلیک کړل چې خپل اصلي پلوانې خوشاله کړل، مګر کوشش کاوه چې د خپل ایجنډا مهم موضوعات لکه روغتیایي بیمه په کانګرس تصویب کړي. که څه هم چې په عمومي توګه د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر میچ مکانن په شمول جمهوري غوښتونکي ملاتړ کوي، سناتور میچ مکانن انوای
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy. As I've said repeatedly, I'm not a
په سوریه کې مې حمله خوښه شوله، په افغانستان کې مې د لوی بم اچول خوښ شو. زما ډېره څرګنده خارجي پالیسي خوښیږي، لکه څنګه چې ما په وار وار ویلي دي چې زه د جمهور رئیس په ټویټر کې د لیکلو د عادت سره علاقه نه لرم. د سنا په مجلس کې ډیموکرات مشر چک شومر وای د ډیموکراتانو لپاره ټرمپ د احتجاج او مقاومت منبع ده. ډیموکرات مشر چک شومر زیاتوي
President's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show little on health care, and show little for his first 100 days.
زما په طریقه یا بل طریقه د جمهور رئیس راویش یو ل دلیلونه نه ده چې د روغتیایي بمې او په واکمنه کې د لومړی وصول ورځ په باره کې چندانې څن لري چې څرګند کړي. جمهور رئیس فرانکلین روزولټ نو ویلی وو
The only thing we have to fear is fear itself.
یوازنی شی چې موږ ورنه ویریږو هغه په خپله ویره ده. جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ د خپل واکمنۍ د لومړۍ وصول ورځ لپاره معیار یخې و چې په 1933 کال کې قدرت ته رسیدلی و. په هغه وخت کې هیواد د ستر انفلاسیون سره مخامخ و. جمهور غوښتونکو رونالډ ټرمپ او جو ډبلیو بوش او ډیموکراتانو جان کینیډي او بل کلینټن ټولو په لومړیو خنډونو باندې غلبه موندلې وه چې بې ساري بریالیتوبونه یې لاسته راوړل. څارونکی ویلم ګاسټن انا وایي ټرمپ ته په کار ده چې زر ځینې بریالیتوبونه لاسته راوړي چې په عامه افکارو سرویګانو کې خپل کم محبوبیت زیات کړي. د بروکینز د انسټیټیوټ غړی ویلیام ګلستن انوای
سکسس بریډز سکسس اند فیلیر ټینز ټو بریډ فیلیر بیکاز وانس یو هاف ډیمونستریټډ ویکنس یور انمی
کامیابی کامیابی زګوی او ناکامی ناکامی زګوی ځکه چې یو ځل دی او چا کمزوري څرګند شي نو خای چې دشمنان لیواله وي چې د ده او دوستانو په خلاف راپورته شي نو خای چې دوستان به دومره محفوظ نه وي چې د ده سره متحد شي. د بروکینز د انسټیټیوټ غړی سارا بینډرز نو وایي ټرمپ زیار وباسي چې د خپل سیاسي مرکز ملاتړ د ځان سره وساتي. تاریخ پو ریچارډ نورټن سمیت نو وایي جمهور رئیسان په تاریخي لحاظ د خپلو لومړیو دورو په سر کې زیات سیاسي نفوذ لري. د زیاتوي
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure. Not because of anything particularly the president does.
زنګله ستر خطر چې معاصر جمهور ریاست مقام سره مخامخ کیږي هغه له حد نه زیات څرګندول دي. د دې لد دانه ده چې په خاصه توګه جمهور رئیس کوي یا نه کوي، مګر دا د نه منلو وړ مشبوخ پرونې دي چې هر سپینه مانۍ په دې وختو کې کوي. د روزویلټ، کینیډي او ریګن په شان کامیاب جمهور رئیسان په دې قادر وو چې د وخت په تیریدو سره یې خپلې ولسي غوښتنې پراخه کړې وي چې ښایي دغه ستره ستونزه د ډانلډ ټرمپ په مخ کې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ولسمشر ټرمپ اداره د خپل دریز نه دفاع کوي چې د یو شمیر داسې سیمیزو مشرانو سره خبرې وکړي چې جنجالي سابقه لري. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د مشر سره هم پاینده کې د لیدو په حق لباندې ویلي دي چې دغه ممکنه ده. په دغه جنجالي مشرانو کې د فلپین او تایلند مشران شامل دي. نور تفصیل به زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو در واوروي.
ولسمشر ټرمپ پرون بلومبرګ ته وویل چې دا به د دل لپاره د عزت خبره وي چې دای په آینده کې د سمو شرایطو په موجودیت کې که مناسب وي له هغه سره ملاقات وکړي. د دوشنبه په ورځ شان سپایسر په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ولسمشر ټرمپ دا خبره چې د شمالي کوریا مشر هوښیار سړی بللی دی داسې توضیح کړله.
زه فکر کوم چې د هغه مقصد دا و چې هغه په ډېره ځوانۍ کې چې پلار یې مړ شو قدرت ترلاسه کړو. په دې وخت کې هغه د ډېرو احتمالي خطرونو سره مخامخ و، خو هغه خپل هیواد مخ په وړاندې رهبري کړو، که څه هم له موږ او نورو سره په دې اړه څرګندې اندېښنې موجودې وي.
له بل پلوه شمالي کوریا پر متحدو ایالاتونو نن د سه شنبه په ورځ تور لګولی دی چې د کوریا ټاپو وزمه یې د اټومي جګړې په درشل کې درولې ده. شمالي کوریا دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې د امریکا دو ستراتیژیکو بمبار کوونکو الوتکو د جنوبي کوریا او جاپان د هوایی قواو سره په ګډه د نظامي قوت د څرګندولو لپاره تمرینونه وکړل.
امریکا دوه ستراتیژیک بم غورځون کې بی 1 بی له ګوام نه د کوریا د ټاپو وزمي ختی سمندر ته راوستل او د ستراتیژیکو ضربتي امکاناتو سره یې چې په هغه کې د اتمی انتقال الوتکې او پټلونه شامل وو تمرین وکړ. دغه وسایل د پخوانه په دغه سیمه کې ځای په ځای شوی وو. هغه زموږ د مهمو وسایلو پر خلاف د اتمی بم غورځولو تمرین وکړ.
په همدې ترڅ کې جنوبي کوریا نن د سه شنبه په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې جنوبي کوریا او واشنگتن په خپل دریز کلک ولاړ دي چې له شمالي کوریا سره به ویازي هغه وخت خبري وکړي چې شمالي کوریا د اټومي بي وسلې کېدلو پالیسی غوره کړي. سپینې ماڼۍ همدارنګه د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام دفاع هم وکړله چې له سیمه ییزو مشرانو سره چې جنجالي سابقې لري نږدې اړیکې ولري.
زه فکر کوم چې دا یو فرصت دی چې د سیمې د هغو هیوادونو سره کار وشي چې له دې سره مرسته کوي چې په ډیپلوماتیک او اقتصادي ډول د شمالي کوریا په منځوي کولو کې نقش لري. سپینه خبره دا ده چې د امریکا د ګټو او زموږ د خلکو خوندي ساتل او د سیمې د خلکو خوندي ساتنه د جمهور رئیس په ترجیحاتو کې شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. برتانیا د اروپای اتحاد د وتلونو وروسته غواړي چې د افریقا سره خپل تجارت تقویه کړي. برتانیې پریکړه کړې ده چې پخوانی امپراتورۍ سره خپل روابط ټینګ کړي، خو کېدای شي چې د افریقا د ډیرو هیوادونو د مقاومت سره مخ شي. پام وکړئ د رپورټ ته.
برتانیا ویل اروپایي اتحاد نه وتل به اجازه ورکړي چې نړیواله شي او هغه بندیزونه به لرې کړي چې اروپایي اتحاد ورباندې د تجارت د پراختیا په باره کې یخې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن یوګانډا ته د خپل تازه سفر په وخت کې وویلې دا به یې د برتانیا په پخوانیو مستعمرو کې لومړی تمځی وي. جانسن انوای
وی آر ری انټرینګ the Commonwealth, re-entering the rest of the global economy.
موږ په مشترک المنافع هیوادونو کې بیا شاملېږو او په نړیوال اقتصاد کې بیا داخلېږو. دغه شاملېدل په برتانیا کې دوهمه نمره امپراتوري یادېږي، مګر د برتانیا د محافظه کار ګوند د پارلمان غړی کواسي کوارتنګ نو ویلې په ډیرو پخوانیو مستعمرو کې د برتانیا د واکمنۍ په باره کې مختلط نظریات دي. کوارتنګ نو وای
My own family is from West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former colony. And people have very mixed memories of the empire.
زما خپل کورنۍ له لویدیځ افریقا غانا نه راغلې ده چې د مشترک المنافع هیوادونو نه ده او پخوانی مستعمره وه او خلک د امپراتورۍ په باره کې مختلط خاطرات لري. ځکه نو باید کوشش وکړو چې تیر هیر کړو. زه فکر کوم چې دا په بشپړ توګه مسخره او د ناامیدۍ عمل دی او موږ باید نو کوشش وکړو چې له هغو روابطو نه کار واخلو چې ځینې د امپراتورۍ او وروسته بیا د مشترک المنافعو هیوادونو له لارې ټینګ شوي دي. د برتانیا د امپراتورۍ د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته د هغې د پاتې میراث په باره کې په کلونو کلونو بحثونه کېږي. په جنوبي افریقا کې د استعمارچی سیسل رودس مجسمې په 2015 کال کې راښکته او ټوټه ټوټه کړې شولې. د بیرحمۍ او ظلمونو د اوږده لیست سره سره چې په دې کې د 1950 په لسیزه کې په کینیا کې د ماو پاڅون په ډیره بیرحمۍ سره ځپل شوی و، خو بیا هم کواترینګ نه په دې عقیده ده چې د امپراتورۍ د وخت زاړه روابط به د تجارت د نوو موافقو سره مرسته وکړي. د کریبین او بحر کاهل د سیمې د هیوادونو د ډلې مشر په دې هفته کې وویل له اروپایي اتحاد نه د برتانیا له وتلو نه وروسته د آزاد تجارت موافقه لږ تر لږه د شپږو کالو پورې باید وځنډول شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ. که ستاسو نه زموږ خپرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviowe.com باندې واورئ. د خدای پامان.